Radio. Radio Azadi.
د ازادي راډیو ډیرو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. نن پنځم به د 1498 کال دی وریا حمل لومړی نیټه د نوي کال لومړی ورځ د 2019 کال د مارچ له 28 سره برابر ده. نوی کال مو مبارک. په دې هیله چې نوی کال د افغانستان لپاره د سولې او نیکمرغۍ او تاسو لپاره له خوښیو او پرمختګونو ډک کال وي، د ازادي راډیو د نوی کال دا سهارنۍ لومړنۍ نیم ساعته خبري مجله زه نوریاس نوري د خپلو همکارانو په مرسته وړاندې کوم. په دې خبرونه کې به واورې چې د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی نن په واشنگټن کې د افغانستان د سولې په مسله کې د ښکېلو یو شمېر سیمه ییزو او نړیوالو لوبغاړو له چارواکو سره له طالبانو سره د سولې په خبرو کې د وروستیو پرمختګونو او د افغان سولې د بهیر پر سیمه ییز او نړیوال ملاتړ خبرې کوي. پر ځینو نور موضوعاتو هم په تفصیل راپورونه لرو، خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. پایل کې څو مهم خبرونه سره لیکونه. نن په افغانستان کې د 1498 کال لومړۍ ورځ د نوروز تر مراسم په مزار شریف کې د مولانا علي پر مزار د جنډې له پورته کولو سره پیلېږي. د پاکستان د اپوزیسیون دی او لوی ګوند پیپلز ګوند له مشرانو د دې هیواد د فساد ضد ادارې تحقیقات پیل کړل. د امریکا د متحدو ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر د اسرائیل له صدر اعظم سره د ایران په اړه خبرې وکړې. خبرونو تفصیل. نن په افغانستان کې د 1498 کال لومړۍ ورځ د نوروز تر مراسم په مزار شریف کې د مولانا علي پر مزار د جنډې له پورته کولو سره پیلېږي. د افغانستان ولسمشر اشرف غني پرون په ارګ کې د نیالګي کېنولو پر مهال هیله وښوده چې دا کال د سولې کال شي.
نوی کال درته مبارک وایم. خدای دې د سولې کال کې، خدای دې سوکالي کال کې، او خدای دې برکت کال کې.
د بلخ نوی امنی قمندان عبدالرقیب مبارز ازادي راډیو ته وویل چې په مزار شریف کې د نوروز د لمانځلو لپاره جدي امنیتي تدابیر نیولي دي. د لغمان ولی هیله مند چې په دې ولایت کې به د روغتیایي مرکزونو د بندېدو ستونزه په لنډو ورځو کې هواره شي. آصف ننګ ازادي راډیو ته وویل
موږ په درې ولسوالۍ کې د مشکل سره مواجه شوي یو. بدبخ کې په الیشنګ کې او په الینګار کې البته دولت شاه کې دا مسله روانه ده چې ان شاء الله بهبود به پیدا کړي. یو ورځ دوه ورځو کې کېدای شي دا مشکل هغه افهم او تفهیم سره تکمیل شي.
په لغمان کې له تیرې څه باندې یوې اونۍ را په دې خوا روغتیایي مرکزونه بندې. له نږدې درې میاشتې راهیسې د لغمان د روغتیایي مرکزونو چارې سویډن کمیټې د هیلت نت په نوم محصې ته انتقال کړې دي. نوي محصې له یو لړ امتیازات کم کړي او وایي چې علت یې په چارو کې شفافیت دی، خو کوم کسان چې پر دې خوښ نه دي هغوی د طالبانو په مرسته په لغمان کې روغتیایي مرکزونه تړلي دي. د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو وجهي صندوق یا یونیسف د افغانستان د کرکټ نامتو لوبغاړی راشد خان د ښه نیت سفیر ټاکلی دی. یونیسف په یو بیان کې چې د چهارشنبې په ورځ خپور شوی ویلي چې 40 کلن راشد خان به په افغانستان کې د نجونو د زده کړو په پرمختګ کې د خوارځواکۍ په مخنیوي د پولیو په له منځه وړلو او د ناروغیو په وړاندې د ماشومانو د وجود د مقاومت د لوړوالي په برخه کې مرسته وکړي. راشد خان وویل چې دی د یونیسف پر استازیتوب ویاړي او تل دا هیله لرل چې د خپل هیواد ماشومانو د ژوند کچې د لوړېدو لپاره اغیزمن ګامونه واخلي. راشد خان تیر کال د کرکټ نړیوال شورا د دوهمې درجې هیوادو د کال غوره لوبغاړی وټاکاو. دی تر ټولو کم عمره لوبغاړی دی چې په یو ورځنیو لوبو او د شلو اورونو په لوبو کې په نړۍ کې د تر ټولو غوره لوبغاړي مقام خپل کړی دی. د پاکستان د اپوزیسیون دی او لوی ګوند پیپلز له مشرانو د هیواد د فساد ضد ادارې تحقیقات پیل کړل. د پاکستان له پخواني ولسمشر آصف علي زرداری او د هغه له زوی بلاول بوټو څخه چې د پیپلز ګوند مشران دي پرون په اسلام آباد کې د ځواب ورکولو ادارې ان ای بی تحقیقات وکړل. د پښتنو ګرویژنو پر مهال د فساد ضد ادارې بهر د پیپلز ګوند په سلګونو پلویان راغونډ شوي او مرګ پر عمران خان شعارونه ورکول. بلاول بوټو په اسلام آباد کې خبری غونډه ته د خبرو پر مهال عمران خان تورن کړ چې خپل سیاسي مخالفان ځپي. د پاکستان د ځواب ورکولو ملي ادارې په یوې اعلامیې کې ویلي دي چې له آصف علي زرداری او بلاول بوټو څخه د دریو قضیو په اړه 2 ساعته تحقیقات وشول او دوی ته سوالونه وسپارل شول چې په 10 ورځو کې ځواب ورکړي. یو پاکستانی محصل خپل استاد په دې تور وژلې چې غوښتل د فراغت په غونډه کې نارینه او ښځینه سره یو ځای شي. په بهاولپور کې د اګرټون کالج محصل خطیب حسین پرون د نورو محصلانو له لورې د پیښې په ځای کې ونیول شو. د پولیس په وینا دا محصل د انګلیسي ژبې د استاد خالد حمید په قتل تورن شوی دی. پولیس وایي چې خالد حمید د فراغت د محفل په تیاریو بوخت و چې خطیب حسین ورباندې په چړې حمله وکړه. پولیسو د تورن په وینا ویلی دی چې د نارینه او ښځینه ګډ محفل د اسلام له نظره ناروا دی او د مخکې له مخکې استاد خالد حمید ته خبرداری ورکړی و. د امریکا د متحدو ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر د اسرائیل له صدر اعظم سره د ایران په اړه خبرې وکړې. مایک پومپیو پرون په بیت المقدس کې د اسرائیل له صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره وکتل. تر دې لیدنې کتنې وروسته پومپیو د ایران مشران د نورو په لمنځه وړلو تورن کړل او ویل چې اسرائیل ته هره ورځ ګواښونه متوجه دي، خو متحده ایالاتونه د اسرائیل امنیت ته ژمن دي او د هغه ملاتړ کوي. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو په داسې حال کې چې د امریکا د متحدو ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر څنګ ته ولاړو، د هغو فشارونو هرکلی وکړ چې واشنگټن له ایران سره د 2015 کال له اټومي تړون څخه وروسته پر تهران راوستي، خو نتنیاهو زیاته کړه چې دا فشارونه باید پسې ډیر شي. خبرونه مولا ازادي راډیو واوریدل. کدا ځینې نور خبرونه غواړي بیا هم ولولې د ازادي راډیو په ویبپاڼه کې شته. پته مو د ازادي راډیو ټکی اورګیا ازادي راډیو ټکی کام. وړاندې په راپورونو کې به واورئ چې د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی نن په واشنگټن کې د افغانستان د سولې په مسله کې د ښکېلو یو شمېر سیمه ییزو او نړیوالو لوبغاړو له چارواکو سره له طالبانو سره د سولې په خبرو کې د وروستیو پرمختګونو او د افغان سولې د بهیر پر سیمه ییز او نړیوال ملاتړ خبرې کوي. په یو تحلیلي مطلب کې مو د امریکا د ځانګړي استازي ښاغلي خلیلزاد په اړه د افغانستان د ملي امنیت د سلاحکار د وروستیو توندو خبرو په اړه د سیاسي چارو د یو شمېر امریکایي کارپوهانو نظرونه راخستي. پرون د ولسمشر په مشرۍ په ارګ کې د کابینې په غونډه کې په افغانستان کې د سیلونو له امله په 14 ولایتونو کې د سرو مال د زیان د ویرې پر زیاتېدو اندېښنه څرګنده شوه.
هرات سخت صدمه دیده. ما دیروز هم روی ولی سبیرات صحبت کردم.
د افغانستان جمهوری ریاست هم د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د هغه اعلان هرکلی وکړ چې د ولسمشرۍ ټاکنې څه باندې دوه میاشتې نورې وځنډولې. په نړیوالو موضوعاتو کې به واورئ چې نن په موزمبیق کې ملي ماتم دی. دا ماتم پرون د دې هیواد ولسمشر وروسته تر دې اعلان کړ چې دا اندېښنه زیاته شوې چې د توپان او سیلونو له امله به په دې هیواد کې د تلفاتو شمېر له زرو اوښتی وي. ازادي رادیو اورید خبرونه پاته برخه به حمزه نوري اس نوري خپل تخنیک همکار قادر جلالوف په مرسته وړاندې کوم. راز خبرونه لومړی موضوع ته. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د دې وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد بنن په واشنگټن کې په یوه غونډه کې د افغانستان د سولې په مسله کې د ښکېلو یو شمېر سیمه ییزو او نړیوالو لوبغاړو له چارواکو سره وګوري او هغوی ته به د سولې د روانو هڅو په اړه معلومات ورکړي. د رویترز خبري آژانس د راپور له مخې د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې وویل چې ښاغلی خلیلزاد به چې په افغانستان کې د امریکا د تر ټولو اوږدې جګړې د پای ته رسېدو لپاره له طالبانو سره د سولې و جوړجاړي ته د رسېدو هڅې کوي، نن د افغانستان لپاره د روسیې، چین او اروپایي اتحادیې له ځانګړو استازو سره وګوري. د بیان له مخې په دې غونډه کې به چې په بهرنیو چارو وزارت کې جوړیږي، نورو لورو ته د سولې په خبرو کې د وروستیو پرمختګونو په اړه له معلوماتو ورکولو سربیره پر دې خبرې وشي چې نړیوال په څه ډول د افغان سولې د بهیر ملاتړ کولی شي او هر یو لوری په دې هیواد کې د روانې جګړې د پای ته رسېدو لپاره څه رول لوبولی شي. د امریکا په بهرنیو چارو وزارت کې په نننۍ غونډه کې پر خلیلزاد سربیره د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړی استازی زمیر کابلوف، د چین ځانګړی استازی دینګ جنگ او د اروپایي اتحادیې ځانګړی استازی رونالد کوبیا ګډون کوي. ښاغلی خلیلزاد به چې په قطر کې د طالبانو لاستاسو سره وروستۍ پنځه پړاو خبرې له شپاړسو ورځو وروسته د روانې میاشتې په دولسمه نیټه پای ته ورسولې، دغو ځانګړو استازو ته په دې خبرو کې د شویو پرمختګونو په اړه معلومات ورکړي. د بهرنیو چارو وزارت په دې خبرو کې د پرمختګ خبر ورکړی، خو له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه تر اوسه یوه نهایي موافقه نه ده ترلاسه شوې. د رویټرز خبري اژانس راپور له مخې طالبانو تر اوسه د افغانستان له حکومت سره له مخامخ خبرو کولو ډډه کړې او هغه د امریکا یو لاسپوڅی حکومت بولي. د امریکا متحده ایالات په روانو خبرو کې پر طالبانو فشار راوسته چې اوربند ومني او د افغانستان د حکومت د استازو په ګډون د افغاني ټولنې د بیلابیلو قشرونو له استازو سره د افغانستان د سیاسي راتلونکي په اړه خبرو ته کښېني. خو تر اوسه دغه خبرې پر دو موضوعاتو، له افغانستانه د امریکایي ځواکونو پر وتلو او د دې مسلې یقیني کول چې بیا به د افغانستان له خاورې امریکا او نورې نړۍ ته د ترهګرۍ ګواښ نه متوجه کېږي څرخي. په پام کې ده چې د امریکایي پلاوي او د طالبانو د استازو ترمنځ د خبرو بل دور د روانې میلادي میاشتې په وروستیو کې د قطر په پلازمینه دوحه کې چې د طالبانو دفتر پرانیستی دی بیا ترسره شي. خو د دغو خبرو د په افغانستان کې د سولې د روانو هڅو سره په دې وروستیو کې د افغانستان لپاره د افغانستان د سولې په خړنې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي پر هڅو هم د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب سختې نیوکې وکړې. د سیاسي چارو امریکایي کارپوهان د امریکا د ځانګړي استازي په اړه د افغانستان د ملي امنیت د سلاکار د خبرو په اړه راز راز نظرونه څرګندوي. دوی سره له دې چې ښاغلي غني له حکومت سره د امریکا د اړیکو د ترنګلتا احتمال نه ردوي، وایي چې د افغانستان او امریکا اړیکې تر دې ډېرې ژورې دي. تفصیل د اسمت سروان پر راپور کې اورو.
د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په اړه د افغانستان د ملي امنیت د سلاکار حمدالله محب له وروستیو څرګندونو وروسته په امریکا او افغانستان کې راس راس عکس العملونه څرګند شوي دي. په افغانستان کې د محب د څرګندونو په ملاتړ کې څو غونډې جوړې شوې. خو د ولسمشرۍ کاندید حنیف اتمر او د ولسي جرګې یو شمېر غړي ویلي چې د ښاغلي محب څرګندونې د افغانستان او امریکا اړیکو ته زیان اړوي. امریکایی لیکوال او څېړونکی رابرټ روبین چې د افغانستان د چارو کارپوه دی وایي چې د محب څرګندونې پر ولسمشر اشرف غنی فشار راوړي چې یا نوموړی لیرې کړي او یا یې دفاع وکړي، اما ښاغلی غنی تر اوسه پورې دا یو کار هم نه دی کړی. ښاغلی روبین باور لري چې د افغانستان او امریکا د حکومتونو ترمنځ اړیکې ډېرې ژورې دي او ګرانه ده چې په دومره اسانه خراب شي. دی زیاتوي، زه ډاډه یم چې ځینې امریکایان هم له محب سره خواخوږي لري او ځینې افغانان د محب د بایکاټ کولو په اړه د امریکا ملاتړ کوي. فکر کوم چې دا په مجموع کې له افغانستان سره نه بلکې له اشرف غنی سره اړیکې ترنګلې کوي. دا د دې لپاره مهمه ده چې د انتخاباتو او د سولې د پروسې په اړه پریکړې کیدونکې دي. له دې پیش وروسته تصور کوم چې د امریکا متحده ایالاتونه به د غنی د حساسیت په وړاندې لږ اندېښنه لري. ښاغلی محب د تیرې پنجشنبې په ورځ په واشنگټن کې په یوه خبري غونډه کې د افغانستان د سولې په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پر ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد تور ولګاوه چې طالبانو ته مشروعیت ورکوي خو برعکس د افغان حکومت مشروعیت اخلي. د ښاغلی محب له څرګندونو وروسته د امریکا یو جګپوړي ډیپلومات ولسمشر اشرف غنی ته ویلي دي چې امریکایي چارواکي له دې وروسته له ښاغلی محب سره اړیکې بندوي. امریکایي ډیپلومات ډیوډ کټس چې څو لسیزې د افغانستان په اړه مطالعه کړې، د ازادي راډیو سره په مرکه کې د امریکا او افغانستان په اړیکو کې وروستي کړکېچ ته په اشاره وویل چې دا کار د طالبانو په ګټه دی. دی وایي هر عمل چې د افغانستان او امریکا د حکومتونو ترمنځ ترنګلتیا رامنځته کوي د طالبانو د دریس په ګټه دی. د پاین حال کې ویل چې امریکا باید په افغانستان او سیمه کې خپل ستراتیژیک هدفونه په پام کې ونیسي او اجازه ورنکړي چې له افغانستان سره اختلاف هغه حلی زلی کمزوري کړي چې د هدفونو لپاره کیږي. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې د محب له څرګندونو یو ورځ وروسته په سیاسي چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت برسیال ډیوډ هیل له ولسمشر اشرف غنی سره ټلیفوني خبري وکړي او ورته ویل چې محب له دې وروسته واشنگټن ته نشي تللی. ولسمشر غنی یا ارګ تر اوسه پورې د محب د څرګندونو په تایید یا رد کې څه نه دی ویلي.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو، د نوي کال په ورځ د ازادي رادیو د موسیقي خبرونه د سهار لسونه تر 12 بجو پورې په ژوندۍ بڼه خپرېږي. تاسو کولی شئ په دې شمیرو موږ سره په اړیکه کې شئ. 0799 40 45 0799 50 55. نوی کال مو مبارک.
د نوی کال په مناسبت په د موسیقي پر خبرونه سربیره د غراز د نوی کال په اړه ځانګړي پروګرامونه لرو. خپل خبريالانو سره تماسونه نیسو. د نوی کال د جشنونو په اړه به تاسو د افغانستان له ګوټ ګوټه خبر شئ. په افغانستان کې د سهار اووه بجې او 15 دقیقې دي او اوس هم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. ملالۍ بشیر ته به واښو.
لانګ وار ژورنال خبرونې د افغانستان د سولې پر موضوع یوه مقاله خپره کړې ده. د مقالې عنوان دی: ولې باید په هر ډول توافق کې له طالبانو وغوښتل سي چې له القاعده لاس واخلي. مقاله لیکي تیره اونۍ د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب په امریکا کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد پر وړاندې څرګندونې وکړې چې ګواکې ښاغلی خلیلزاد غواړي په افغانستان کې د یو بل واکمن هیواد د استازي په توګه د نوي حکومت چارې پر مخ یوسي. مقاله وایي د ښاغلي محب خبرې شایي مبالغه وي، خو دا خبرې یې په ناپامۍ کې له خولې نه دي وتلې. د مقالې په وینا د ښاغلي محب انتقاد په دې معنا دی چې افغان حکومت څومره په امریکا کې د ډونالډ ټرمپ پر اداره بې اعتماده دی. مقاله زیاتوي چې ټول پوهیږي د امریکا ولسمشر غواړي له افغانستانه ژر تر ژره خپل ځواکونه وباسي او له طالبانو سره خبرې به سوله نه رامنځته کوي، بلکې طالبان به بیرته له سره پیاوړي کړي چې امریکا یې شل کاله پر وړاندې وجنګېده. مقاله لیکي چې د ښاغلي محب غوندي نور افغان چارواکي پر ښاغلي خلیلزاد د بې اعتمادۍ په خاطر خپل دلایل لري، خو امریکا هم باید اندېښنه ولري، ځکه د مقالې په وینا ښاغلي خلیلزاد له القاعده او نړیوال تروریزم اړوند د طالبانو درواغ منلي دي. مقاله وایي ټول هغه امریکایان باید دې خبرې ته د سپکاوي په سترګه وګوري چې د 2001 کال د سپتمبر په 11مه خپلوان ووژل سول. لانګ وار ژورنال ورځپاڼه لیکي چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا دوه راپورونه ښیي چې طالبان او القاعده دواړه ډلې له نږدې اړیکې لري. د راپور له مخې د القاعده مشران اوس هم افغانستان ته د خوندي ځای په توګه ګوري، خو ښاغلي خلیلزاد تر اوسه امریکایانو ته دا خبره نه ده تشریح کړې چې ولې دی د طالبانو پر دې خبره باور کوي چې وایي په افغانستان کې به د القاعده مخه نیسي. نیویارک ټایمز ورځپاڼې بیا په خپله وروستۍ ګڼه کې د هغه ورزش ځای بیا پرانیستل کېدو ته کتلي چې د کابل په لویدیځ کې داعش ډلې ورباندې ځانوژونکی حمله کړې وه. د ورځپاڼې په وینا د میوند ورزش ځای تیر کال په سپتمبر میاشت کې تر هغه ځانمرګې برید وروسته وتړل سو چې په نتیجه کې یې 26 کسان وژل سول او 9 کسان نور ټپیان سول. اوس د دې ورزشي کلب مشرانو ویلي چې د تیر په نسبت ډیر پهلوانان د تمرین او زده کړو لپاره دغه ځای ته ورځي چې شمیر یې په څلورو شفتونو کې 400 کسانو ته رسیږي. د ورځپاڼې په وینا د میوند ورزش ځای د پرانیستلو په برخه کې د نورو ترڅنګ دوه پخوانیو امریکایي پهلوانانو هم رول درلود. دا دواړه پاول هالسي، 98 کلن د امریکا د ریچ فیلډ اوسیدونکی، او هومان توکلیان، 42 کلن امریکایي ایرانی دی. د نیویارک ټایمز په وینا دوی د میوند ورزش ځای د پرانیستلو په برخه کې ډیره هڅه وکړه او د مصرف په خاطر یې نقدي پیسې راټولې کړې. مقاله لیکي چې د تیر کال په حمله کې د دغه ورزش ځای له 9 ټپیانو څخه یو شمیر یې اوس معلول سوي دي او د نورو د بدن غړي پرې سوي دي او د 5 کسانو تر اوسه روغتیايي وضعیت خراب دی. خو ښوونکي عباس ورځپاڼې ته ویلي ټول ورزش کوونکي په دې باور دي چې تروریستانو ته ووایي دوی کولای سي خلک ووژني، خو د هغوی مخه نسي نیولی.
ازادي راډیو اوري. د افغانستان د ولسمشري د انتخاباتو د ځنډېدو په اړه ولسمشري مڼې ویلي سره له دې چې حکومت تمه کوله انتخابات په خپل وخت ترسره شي، خو د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دې پرېکړې درناوی کوي. د ولسمشر ویان هارون چخان سوري پرون په خپل تویتر پاڼه کې ویلي چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د انتخاباتو د ځنډېدو په اړه دا پرېکړه له سیاسي ګوندونو او د انتخاباتو د څار له بنسټونو سره له سلا مشورو وروسته کړې ده. په پام کې واچوئ چې د افغانستان د ولسمشري د ولایتي شوراګانو او د غرض د غزنی لپاره د ولسی جرګې انتخابات د روان لمریز کال د سرطان په 9 وشي، خو د انتخابات د میزان شپږم نیټې ته وبخې ځنډېدلې دي. تفصیل د خان محمد سین په راپور کې.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ولسمشریز د ولایتي شوراګانو او د غزنی ولایت د ولسی جرګې انتخابات له پخوانی اعلان شوې نیټې نه شاوخوا 2 وروسته ترسره کوي. د دغه کمیسیون رئیس هوا عالم نورستانی د چهارشنبه په ورځ په یوې خبري ناسته کې وویل
به منظور تطبیق بهتر احکام قانون انتخابات
دی وویل د انتخاباتو د قانون د احکامو د خپل کېدو او پتیره د نولسمې ماده د حکم او همدارنګه د شفافیت د نوم ثبتولو د عملی کېدو او په خوندي توګه د رای ورکونکو د تشخیص په خاطر دی. د جمهوری ریاست د ولایتي شوراګانو او د غزنی ولایت د ولسی جرګې انتخابات د تنویم لمریز کال د میزان په شپږمه ترسره شي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون هیله خی چې حکومت او نړیواله ټولنه دې د ضرورت وړ بودیجه په خپل وخت کمیسیون ته برابر کړي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د ویان مرستیال عبدالعزیز ابراهیمی وای د جمهوری ریاست د ولایتي شوراګانو د غزنی ولایت د ولسی جرګې انتخابات د انتخاباتو د تعدیل شوي قانون د مادو په پام کې نیولو او په تیرو انتخاباتو کې د تیروتنو د تکرار د مخنیوي په خاطر وروسته شوي دي. د انتخاباتو کمیسیون پخوانیو غړو د دغو انتخاباتو نیټه د اتنویم لمریز کال د سرطان 9 اعلان کړې وه. د انتخاباتو ځینې څارونکي بنسټونه وایي باوري و چې د جمهوری ریاست د ولایتي شوراګانو او د غزنی ولایت د ولسی جرګې انتخابات د وخت بودیجه او نورو مواردو د کموالي له امله د سرطان په 9 نشي ترسره کېدلی. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو اجرایی رئیس یوسف رشید د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون تصمیم مجبوریت ګڼي او وایي چې دغه کار د قانون خلاف دی. تصمیم نه دی، د قانون خلاف دی، خو له مجبوریته کمیسیون بله لار نه لرله او اړو چې د انتخاباتو نیټه وروسته کړي، خو بیا هم دغه کار د اساسي قانون خلاف دی. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په داسې حال کې د ولسمشریزو انتخاباتو نیټه وروسته کوي چې تر اوسه د ولسی جرګې د انتخاباتو بشپړ نتایج اعلان شوي نه دي. خان محمد سیند، آزادی رادیو، کابل.
کال مو مبارک. د پسرلی له رارسېدو سره له ازادي راډیو ځانګړي خپرونې واورئ. نوی کال د ازادي راډیو له خپرونو سره پیل کړئ.
ازادي راډیو اورئ. په افغانستان کې د سیلونو له امله په 14 ولایتونو کې د سر مال د زیان ویره په زیاتېدو ده. په دې اندېښنې پرون په ارک خبرې وشوې او ملګرو ملتونه وایي چې په لسګونو زره کسان تر دې دمه سیلونو ځپلي دي. تفصیل د احمد شبر په راپور کې.
په افغانستان کې د نویو سیلابونو د بهیدو ویره په داسې وخت کې زیاته شوې ده چې د ملګرو ملتو په وینا سیلابونو تر 122,000 ډېر افغانان مرستو ته اړ کړي دي. د پسرلي له پیلېدو سره په افغانستان کې هوا توده شوې ده چې له دې سره په غرونو کې د ژمي پر مهال د درنو ورېدلو واورو د ویلې کېدو ویره زیاته شوې ده. د افغانستان د کابینې غونډې ته د چهارشنبې په ورځ ولسمشر اشرف غني وویل چې هوا ډېر ژر په تودېدو ده، نو باید ژر تر ژره مرستې ورسی شي.
هرات سخت صدمه دیده. ما دیروز هم روی والی صاحب هرات صحبت کردم.
هرات سخت صدمه لیدلې. ما پرون د هرات له والی صاحب سره خبرې وکړې. شینډنډ د دوهم ځل لپاره ځپل شوی. موږ د نړیوالو مرستو په لټه کې یو، خو په لومړي ګام کې باید ډېر ژر لاس په کار شو.
اول باید زود رسیدګي شي.
د هرات د چارواکو په وینا په 1990 کال کې په هرات کې 250 ملي متره باران ورېدلی دی. د هرات د والی ویان جیلانی فرهاد ازادي راډیو ته وویل ډېر پروبات سنګي، غوریان، زندجان او کوهسان کې تلفات اوښتي دي او په دې سیمو کې سیلونو تر زرو ډېر کورونه اغېزمن کړي دي. د اسوشیټډ پرس اژانس د معلوماتو له مخې تر اوسه د بارانونو له امله بهیدلیو سیلابونو 3 تنه په افغانستان کې وژلي دي. د هرات سربیره فراه، هلمند او کندهار هغه ولایتونه دي چې سیلونو پکې خلکو ته د سر او مال زیات زیان اړولی دی. د دغو ولایتونو په لرې پرتو سیمو کې د ناامنیو له امله د مرستو رسول هم سخت دي او په ځینو مواردو کې ممکن نه دي.
آزادی رادیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ. نن په موزمبیق کې ملي ماتم دی. دا ماتم پرون د دې هېواد ولسمشر وروسته تر دې اعلان کړ چې دا اندېښنې وښوده چې د توپان او سیلونو له امله به د تلفاتو شمیر زرو ته ورسیږي. د موزمبیق تر څنګ زیمبابوې هم د توپان ځپلې ده. نور جزئیات د نړیوالو خبري اژانسونو په استناد احمد شیبه راوروي.
د موزمبیق په بیارا ښار کې پرون هم د ژغورنې عملی په سلګونو کسان له سیلونو وژغورل. د 120 کیلومتر یو ساعت په سرعت توپان د تیر پنځنبې په ورځ د موزمبیق بیارا سمندر غاړې ښار وځپه او بیا د زیمبابوې او ملاوی په لور وخوځېده. دغه سخت توپان ودانی نړولی او په دې درې افریقایي هوادو کې په ملیونونو کسان له خطر سره مخامخ کړي دي. په زرګونو کسان ونو ته پورته شوي او د کورونو بامونو ته یې پناه وړې ده. د بیارا ښار ته غځېدلې لارې ړنګې شوي دي او سخت باران د ژغورنې هڅې له ستونزو سره مخامخ کړي دي. بشري مرستې او د ژغورنې هڅې تر ډېره په هلیکوپترو کې شي. تر اوسه تایید شوي شمېرې ښیي چې لږ تر لږه 200 تنه په موزمبیق او 90 تنه په زیمبابوې کې وژل شوي. د تلفاتو شمېر په زیاتېدو دی او د ژغورنې عمله نوي جسدونه پیدا کوي. دغه توپان او سیلونو د څښاک اوبو د ککړتیا له امله د اخیستونکو ناروغیو ویره پیدا کړې ده. د بې سرحده ډاکټرانو د چارو یوه همغږه کوونکي ګیت وردانکو ویل د بیاراشه روسیدونکو له هغو څاګانو اوبه چشي چې هلته له کلورین څخه کار نه دی اخیستل شوی، نو امکان لري چې دا اوبه پاکې نه وي چې له دې امله به تنفسي ناروغۍ پیدا شي. د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتو بچی صندوق یا یونیسف اټکل کړی چې دغه توپان او سیلونو شاوخوا 2,60,000 ماشومان له خطر سره مخامخ کړي دي. د موزمبیق دوهم ستر بندر په بیارا کې دی چې دا ښار نږدې 5,000 نفوس لري. د موزمبیق ولسمشر فیلیپ نیوسی پرون درې ورځنی ماتم اعلان کړ. ده وویل چې شاید د توپان او سیلونو له امله د تلفاتو شمیر تر زرو پورې ورسی شي. بل لور ته د زیمبابوې ولسمشر ایمرسن منانګاګوا له اغېزمن شوي ښار چیمانیمانی څخه د لیدو پر مهال وویل حکومت به هڅه وکړي چې په راتلونکي کې څوک داسې کورونه ودان کړي چې د طبیعي پیښو په وړاندې ډېر مقاومت ولري. د زیمبابوې په کلیو بانډو کې اقتصادي وضعیت ښه نه دی، خلک دا وس نه لري چې پاخه کورونه جوړ کړي.
یو ځل بیا د څو مهمو خبرونو سر لیکونه. نن په افغانستان کې د 1409 کال لومړۍ ورځ د نوروز تر مراسم په مزار شریف کې د حضرت علي په مزار د جنډې له پورته کولو سره پیلېږي. د لغمان ولی هیله مند چې په دې ولایت کې د روغتیایي مرکزونو د بندېدو ستونزه په لنډو ورځو کې هواره شي. په درې ولسوالیو کې روغتیایي کلینیکونه له څو ورځو راهیسې تړلې دي. د پاکستان د اپوزیسیون د یو لوی ګوند پیپلز له مشرانو د دې هیواد د فساد ضد ادارې تحقیقات پیل کړل. د پاکستان د پخواني ولسمشر اسف علي زرداری او د هغه له زوی بلاول